زه غي یو خوخه و مریته له خرجتا کله چې ما خاله کارونه کیدل دې هیڅونه من له وای ته وای چونی شي ته باید ما سره اوسې د تېما مزدوري او کایز ما کارو کای ما ته ډوډۍ په حق ما ته کارونه کای یعنی ته د حق نه لري شتلا شیلته په دې ډېر ظلمونه کوله ما د خپل پستور بلیګلی دا ظلمونه هسه ظلمونه ول چې په سهار به په سلور بجو پنځه بجو په سواله یعنی د کور کارونه سم دي د کور کارونه کول حتی د دې ته یو اجازه نه ورکول شي دا ځانته یو لباس وخلي یو کالي یو جوړه کالي نیوي کالي ځانته وخلي د ژوند پرمختګ لپاره هیڅ کانو شو کولای حتی خپل مشمان لپاره یو سن شاخصلې د خپل مور د خپل ورور د خپل خور لپاره یو جامې شاخصلې یو ورځ خپل ورور ته فقط یو باکس چې ورور روان وو د ایران ته فقط یو باکس ورته خسته وو نو یو کارونه سره کړی چې دریم ورځ ورته ورډې نه ورکوله دا خو خې د کار کوم چې تا ول خپل ورور ته یو ځان باکس خسته ته خپل یو خزه باید یو بل خزه ترکی دا خو نه کیږي چې خزه په خزه ظلم کوي ته خپل خزه ایتا ژوند تیر کړی دا تا لیدلې دي تا دا جامعه لیدلې ده نو ته ول په خپل خزه باندې چې تاسو هم جن صدا ولې دونه په ظلم کوي دا وایم چې باید هیڅ کله بل څه ته ظلم نه کوي له یو بل مشکلات نه پوي چې خو ځان په افغانستان کې څومره درد لري د خواخې د خسر د میړه د اولادونو نو دا ظلمونه په کورو کې ډیر زیات دي خصوصا خواخې د کارونه کوي چې ته مې د تکړې چې ما کارو کوي
د پغمان اوسیدونکو شازیه د خپل مور په اکل وای چې له واده وروسته د خسر په کور کې د خواخې او د لیور د خځو له خوا دومره ظلم ور باندې شوی چې له ډیر شو کلونو وروسته هم له ذهن څخه نه دی وتلی
چشم دید خودم البته از مادر جانم است که مادر جانم سالها مثلا خدمتی
سما دستور گلی دلی حال د مور جانی په حق لمیده که چې زما مور واده شوی و په کور کې زما نیا چې د مور می خوښی شي دا و او زما د دوه ترونو خځې وي مور می د کور لکار سره دومره بلد نه و زما نیا هغه کارونه ورته سپارل چې له توان څخه به یې لوړ و بیا به چې زما مور نشوي کوي نیا به می د ترلو خو سره ورته وي خواته شوی دومره ظلم یې زما په مور کړی چې هاته په درې کسانو یې وهلې له هغه وخت څخه دیش کلونه تیر شوي دي خو سم چې کوم انجلۍ ودی کې زما د مور په سترګو کې اوښکې ډنډ شي وایي دا انجلۍ به د هغه کور د کور کارونه وشي کړی د انجلۍ سره به خوښي څه وکړي زما د مور په ذهن یې دومره بد تاثیر کړی چې اوس هرې نوې واده شوې انجلۍ ته په تشویش وي وایي خدای دې نه کوي چې زما غوندې به د ورځې وګوري
د ښځو لخوا په ښځو باندې ظلم بیا په کلیو کې له ښارونو څخه هم زیات وي د پکتیا اوسیدونکی اکبر جان وایي کله چې کومه نوې ناوې د کور درانه کارونه ونشي کړی بیا نو د خوښۍ له لاسه ورځ نه لري
یو هغه د کلیوالو سیمو کې ژوند کوي ډېر وروسته پاتې وي تعلیم کچه ټیټه وي نو هغو سیمو کې خواښېګانې سیدي په خپلو نګاندو باندې ظلم کوي زیاتی کوي بوج زیات پیروري اکثره کور کار زیات پې کوي پټوی کار پې کوي غو کار پې کوي نو هسې هغه کار ونه کړي بیچاره زور یې په بار نه سي یا ستړي وي نو بیا په دې باندې ظلم کېږي وهل کېږي د لیور له خوا د خواښې خسر له خوا او بیا یا میړه ته خودل کېږي میړه سره اړیکې خرابېږي نو هغه داسې ښځې وي سي هغه په یو ښاري ښځه سي کلیواري سیمو ته واده سي نو دا مشکلات وي ځکه ښار کې خو ښاري ښځې خو سي بیا دومره د کارو سره بلدې نه وي د کور کار یا د غواو کار په کلیوالي سیمو کې خو دا هسته اکثره کور کارونه په ښځو کوي خټې په ښځو کوي غواو کار په ښځو کوي او د پټوی نه در زیات شوتاله او د غنم د هر څه په ښځو ریبې کلیوالي سیمو کې
ډاکټر نرګس بیا د ښځو لخوا په ښځو باندې د خشونت درې لویو علتونو ته اشاره کوي وایي تر هغه چې خلکو ته عامه پوهاوی ور نه کړل شي دا ستونزې به روانې وي
درې خاص عوامل چې دي ما په خپلو سترګې لیدلې دي کله یو مور پسیږي لکه خپل زوی ته وایي چې زما په خوخه واده وکړه یا هغه لک پسې ګنال وی زب خپل په خوخه واده کوم هغه لک زی خپل په خوخه واده کوي هغه چې کله نوی کور ته راشي بس مور پسې هغه خزه سره جنگ جګړې جوړیږي خپل انګور سره لکه جګړې وی جنگ وی ټوله ورځ خوشونت د خزو او خزو سره باندې وی کنه چې لکه ست زما په خوخه نوی شوی نه ته زما په خوخه دلته کور کې نه راغلې زنه غوړم چې تاسو سره خبرې کوم زنه غوړم تاسو سره ژوند کوم زه بالکل نه غوړم چې په یو کور کې تاسو سره به هغه لک مجبور دي چې په یو کور کې خپل خزه مساتي خپل مور مساتي داغه اقتصاد صحیح نه ده هغه نشي پوره کول چې لکه بیا له ژوند کې چې مور ته بیا خرچه وروړي خورته لکه مور ته نور کورانه ته خپل خزه ته بیا له چې دا ډیره سخت ده یو لک نه ام دغه عوامل دي ام بل ده چې اوس مکتبونه بند دي جنکې نشي کول چې لاړ شي کورس ته لاړ شي پانتون ته لاړ شي مکتب ته لاړ شي خپل درس ته جامه ورکي چې هغه نیمه ورځ بهر وي دغه سوچ دغه فکر بدل کیږي نه غټول ورځ کور کې ده کار کوي زحمت او بس هغه ته نور لار پاتې شوی نه دی، نو بس هغه مجبور ده چې هغه سړی کیږي خسته کیږي د کارونه دغه نه د مور فرمانه شي کولی، هغه مور پسې خپل لور بخي یا جنگ جګړې کوي ورسره چې ته اوس کور کې ته باید کار وکړې، که درس نشته دی نو ته به خامخا به ته پاسېږي د کور کارونه به کوي، هغه جنۍ چې د پلا درس پسې خفه دی هغه تشویش کوي، د هغه روحي بالکل صحیح نه ده، بالکل خپل روحیه د لاسه ورکړې ده، هغه هیڅ نشي کولی چې وکړي. یو عوامل خو دغه دی چې ډیره درد وړه ده، چې دا ټوله کورونه کې اوس دغه جنگ جګړې جوړې شوې دي. خاص عوامل دا دی چې اقتصاد دی، چې هر کور کې اقتصاد خرابېږي هغه کې خامخا جنگ جګړې خشونتونه زیاتې وي، بخصوص افغانستان کې اوس لکه سل کورونه کې مونږ ګورو نویا پنځه نویا کورونه اقتصاد صحیح نه لري، خراب دي، چون شرایط خراب دي، کاروبار نشته دي، نو د دې په اړه د کورونو کې د خشونتونه زیات کیږي، ځکه چې یو سړی نشي کولی کار نشته دي بار نشته دي چې هغه کار وکړي، لکه چې څو دغه ښځه غوړي دغه بچي غوړي هغه نشي کولی چې دغه خواهشاتونه په پوره کړي، نو هغه ښځه چې پسې خپل خاوند ته خوشن شي ویلې، ځکه چې افغانستان کې مرد سالاري وایي سوې ورته هغه څه دي، هغه خپل سړی ته څه نشي ویلې پسې خوښ سره جګړې کوي چې ستا زوی ولې کار نه کوي، ولې زمونږ چې زه څه غواړم زما هغه خواهشات نشي پوره کولی، یا زما دا بچی مانه جامې غواړي کالي غواړي یا خوراک مانه غواړي یا خپل خرچه مانه غواړي، زه به د کوم ځای نه وکړم چې د خپل بچو ته ورکوم. همدغه خبرې دي چې پسې یو انګور خپل خواښې سره جګړې کوي، یا اندرور پسې اندر سره جګړې کوي چې دا کار نشته دی، نو زما ورور څه کولی شي چې تا ته ستا خواهشاتونه پوره کړي، یا ستا بچو اوس نشته دی. بس همدغه اقتصاد دی چې په هر ډول وي، که بیکاری وي که بل څه کال څه وي، خو اقتصاد خاص او خاص همدغه اقتصاد دی چې کورونه کې خشونتونه راوړي دي، چې همدغه دی بس بیا انګور خواښې سره خواښې انګور سره ځینې کورونه کې ما لیدلی دی چې جنۍ مور سره جنگ کوي چې لکه پلار مې ولې چې زه څه غواړم هغه زما خواهشاتونه نشي پوره کولی، ولې نه کوي دا بابا ما باید خامخا زما خو چې زه څه غواړم زما پلار به پوره کوي، خپل مور سره خفګان کې خپل مور سره جنگ جګړې کې مور پسې خپل لور سره چې نشته دی یا کاروبار نشته دی. همدغه ډېرې ځینې عوامل دي چې همدغه به اسکیږي چې یو کور کې خشونت راوړي، هغه خشونت چې بیا پسې یو ښځې بل ښځې سره سړو سره خو نشي کولی، نو بس دغه بیا مجبور کیږي چې لکه مور خور سره خور مور سره و دغه انګور خواښې سره خواښې انګور سره، بس همدغه عواملونه دي چې دا پسې یو ښځې بل ښځې سره خشونتو کې دا خشونتونه زیاتېږي کورونه کې.
محمد امین چې خپله یې درې لونه واده کړي وایي چې له بده مرغه په اکثره کورنیو کې نوې ناوې د یوې زندانی په څیر ژوند کوي.
متاسفانه چې ښځه په جامعه کې داسې یو ژوند کوي لکه د زندان په شکل باندې، او هغه راس فکر کوي چې ته موږ دلته راواده کړلې په دو کور کې وي، نو د موږ ټولو چې مشران یو خاښ یو هر څه د دو ټولو خبرې به منې، موږ چې کوم امر کول هغه به منې. دلته بیا شریعت ورته حق ورکړی دی چې د یوې ښځې نه کار نه خدمت په هېچا پورې اړه نه لري، هغه د دې خپل انسانیت دی چې وکوله هغه بېله خبره ده. کمی ښځه یوه کورنۍ کې خپل مستقل ژوند لري، د مېړه سره هغه ژوند لري چې بس د دې هغه وي. شریعت دا هغه هم ورته ورکړی دی چې ته مېړه دې دا حق نه لري چې تا ته ووایي چې دغه زوی ته دې شودې ورکړه، که دوی ووایي چې نه ورکوم یا د ما دپاره په کزامه راکړه هغه راته تعین که هم باید ور یې کړو، او نور د کار حق هم نه پی لري. دا ځکه تاوتریخوالی پیدا کېږي چې دا ښځې تر کورني کارو لاندې په یو غټ بوج واغه کې وي، ځکه دوی نشي کولی، ځکه هغه کار چې په دوی باندې کېږي هغه تحمل د دې نه لري. بالاخره دوی بیچارهګانې دغه تاوتریخوالی پیدا شي چې حتما د خاښې سه دغسې د دور او د یور او د دو ټولو سره داسې یو خبرې وکړو چې هغه باعث د دې وګرځي چې شه جنګ او خشونت او بالاخره طلاق. نو زه فکر کوم چې د موږ په نننۍ جامعه کې تر اوسه پورې دغه مشکلات حل شوي نه دي، او نه شریعت شه دغه دومره پاملرنه کړي او نه دغه سور په عناناتو ته چې کوم رقم باید هغه وشي. او متاسفانه د ښځو ژوند ډېر هغه د تریخ دی. دا زما په فکر باندې چې کله واده شي خپل کور یې شي باید ورته مستقل خپل ژوند او زندګي ورکړي شي، تر څو پورې چې دا په جامعه کې د دې حق لري چې داسې مستقل ژوند وکړي. په کم یو خمدریات ولري او خرهبریات ولري دا انځد لپاره د اولادو په مقابل کې دلته متاسفانه د دوی اولادونه ډیره وخت دوی نه پات په دیوی چې د بلته غلام دی لکه د خوښ د قصور د لوره هم دارنګ د نورو ته غلام دی.
خدو سره د خدو لخوا د تاوتریخوالي موضوع مو لرواني ارخ څخه هم چیرلیده. افغان روان شناسه شمکټه وزي وای هغه میرمنې په نورو میرمنو باندې ظلم کوي چې له دوی سره ظلم شوی وي. لاغلی شمې سره مې مارکه کړي چې په ګاډې سره اوبرو
زما په نظر د ښځو لخوا په ښځو هغه وخت خشونت کیږي چې کله هغه ښځې باندې خشونت شوی وي، لکه مثلا یو خواښي هغه وخت په خپلې نګور باندې خشونت کوي چې له هغې سره خشونت شوی، هغې سره بد رفتار بد چلند شوی. دلته بیا انسان د اروایي له نظره وقدی کیږي او غواړي دغه وقدې خالي کړي په مقابل لوی باندې ظلم کوي. څوک په دا منفي شکل خالي کوي لکه مثلا ظلم شوی دا غواړي ظلم وکړي، خو څوک بیا مثبت شکل باندې تحلیل کوي چې مثلا په دې ظلم شوی دا ظلم نه کوي. نو دا خبر خده دا ډېر کم خلک دا کار کوي، لیکن عموما ظلم هغه خلک کوي چې ظلم پی شوی او د یو څه په اړه د یو موضوع په اړه عقده شوی وي، د دوی باندې دا رفتار شوی هغه کوي. عموما انسان ضعیف ده او دا کار کوي. مثلا کچیر قدرت ته ورسیږي په یو چا ظلم شوی هغه ظلم کوي.
مثلا سرقم ظلم څوک په چا کوي،
لکه مثلا په یو خواخي باندې کله چې هغه نوې ناوې وا پاغي باندې کور کې ظلم شوی دا پاغي باندې ډېر شاقه کارونه کېدل چې نوې ناوې لکه په خواني رسم رواجونه چې موږ او تاسو درلوده. اوس که په دغه زمانہ کې په یو شمه پیړی کې هغه نور کور تراولي هغه څه توقع ورنلري چې هغه درانه او شاقه کارونه وکړه، که چیرته ونه کی بیا ورته مثلا دا یو احساس پیدا کیږي چې ما کول او دای نه کوي، یعنی دا لمانه برتری لري. نو دلته د چې د تاوتریخوالي اصلي غریشي را پیدا کیږي او دا ظلم کوي په یو بل باندې. نو دلته زه وایم ظلم هغه څوک کوي، ظالم هغه خلک دي چې په دوی باندې ظلم شوی. هیڅ وخت هغه څوک ظلم نه کوي چې په هغه باندې ظلم نه وي شوی، هغه د عاطفي خواستونه چې دی هغه دی هغه برآورده شوی اوسي.
دا کوم بد عواقب لري کله چې یو کور ته انګور راوديږي په هغه باندې خواخي ظلم کوي، ضرور ظلم کوي، د لیورخه ته ظلم کوي، د دې غبدې پایلې څه دي؟
بالکل دا ډېرې زیاتې بدې پایلې لري په اخر کې، لکه مثلا موږ په دې باور یو چې په یو خواخي باندې ظلم شوی هغه بیا په خپل نګور باندې ظلم کوي. تاسو فکر وکړئ چې دا څومره اوږدمهاله بدې پایلې لري، یعنی د هغې نور ته دا ضرر رسولای شي. او بل دا چې دغه یو نور چې یو کس چې یو کور ته راودیږي راځي هغه څومره ارمانونو او ویلو هغه کور ته راځي، نو دلته کله دې سره بد چلند کیږي بد رفتار کیږي دا خو لګړ ژوند خدایل کیږي، دا نشي کولای لخپل خاوند سره چې هغه ژوند چې باید جوړ کی جوړ کړي. بل دا چې دا ماشوم راوړي غواړي نو ژوند جوړ کی، نو نو ژوند ته پلانونه جوړ کی. کله چې دا لدې سره داسې یو شیانو سره مخ کیږي چې هغه سره کور کې بد رفتار کیږي بد چلند کیږي، نو دا په صورت نشي کولای خپل ځان ته خپل خاوند ته او ته خپل راتلونکي ماشوم ته توجه وکړي، هغه ته یو پلان جوړ کړي، هغه ماشوم سم روزنه وکړي. نو زما په نظر ډیر زیات څوک چې متضرر کیږي یو ماشوم په ټولنه کې په همدې کور کې متضرر کیږي. کله چې یو مور د خشونت د تاوتریخوالي لاندې اوسي، هغه مور څنګه کولای شي د هغه ماشوم عاطفي خواستونه، فزیکی خواستونه، فزیولوژیکي خواستونه، هغه ټول خواستونه چې یو ماشوم لري هغه ورته برابر کړي، په داسې حال کې چې یو مور خپل له ځینو شیانو نه محروم اوسي، خپل د تاوتریخوالي لاندې اوسي، هي هغه کولای شي جامع ته ټولنې ته یو سالم ماشوم تقدیم کړي په هیڅ صورت نه شي کولای، هي هغه کولای شي یو سالم کورنۍ پر راتلونکي جوړه کړي نه شي کولای، ځکه چې هغه خپل د فشار او تاثیر لاندې دا کار نه شي کولای. که غواړو چې زموږ ټولنه سالم اوسي، اول باید زموږ دغه دوه اړیکې چې په لومړیو کې سره جوړیږي، لکه یو څوک ښځه او نر سره واده کوي، دا باید سالم اوسي، بیا هغه کولای شي ټولنې ته سالم ماشوم تقدیم کړي او همداسې زموږ ټولنه سالمه کېدلی شي.
بله اوس که یو کورته یو ناوی راودیگی او مخکې د دې په خواخې باندې بد چلند سوی وي دا موږ غواړي چې په ګور باندې بد چلند وکا د هلته به دغو اندرور ته یا د لیورې ښځو ته څه پیام ولرو چې په تا باندې بد چلند سوی نو ضرور نه ده چې انتقام اوس د دغې نوې ناوې نه واخلي که نه تا خو هغه بل تیر وخت بیرته نه راګرځي هغه خو نه جبران کیږي د هلته به دوی ته څه ولرو
ډېره ښه پوښتنه موږ انسانان دغه خپل ظلمونه چې په موږ شوي کو موږ دی چې په موږ کې د اروایي له نظره جوړې شوي دي موږ تل غواړو دا په منفي شکل تخلیه کړو او ځان ورڅخه خلاص کړو په منفي شکل دا معنی لکه په ما ظلم شوی ده زه هم باید ظلم وکړم تر څو زه هغه خپل ارامښت هغه سکون ته ورسیږم خدای منفي شکل ده او ډېر کم انسانان دي چې قوي دي او هغه په مثبت شکل باندې ابرازوي لکه مثلا په ما ظلم شوی ده زه نه پرېږدم په بل چا ظلم وسي په ما د یو ښځې له طرفه ظلم شوی ده زه نه غواړم په یو ښځې باندې ظلم وکړم کله چې زه قدرت ته ورسیږم او دا کار ډېر قوي انسانان هغه انسانان چې مکمل پر ځان باور لري او ظرفیت او توانایي لري دا کار کوي او دا زه فکر کوم دا هغسې یو کار دی چې موږ ته سکون هم راکوي کله چې موږ ته یو څوک بده خبر کوي په مقابل کې موږ هم ورته بده خبر کوو موږ او تاسو پوهېږو چې زموږ احساس خرابېږي که چیرې موږ صبر کوو هغې ته یا په مقابل کې یو ښه خبر کوو دا موږ ته د سکون احساس راکوي هم د اسلام له نظره هم د ارواپوهنې له نظره که چیرې موږ ورته وګورو موږ د یو چا جواب که په چپېډې جواب په چپېډه ورکړو نو دا موږ ته د سکون او ارامښت احساس نه راکوي خو که چیرې موږ چوپ پاتې کېږو یا ورته صبر کوو او حوصله کوو دا موږ اراموي نو زه فکر کوم که څوک واقع مسلمان اوسي او لاروایي اړخه تعلیم واوسي کومه رواني ستونزه ونه لري نو دا کسان به خپل هغه احساسات په ښه شکل کنټرولوي او ابرازوي به نو بیا هم زه دا وایم چې د خپلو احساساتو په اړه باید لا ډېر زیات مطالعه ولري او آګاهي ترلاسه کړي او پر هغه چا چې ظلم شوی د هغه ظلم ونه کړي ځکه بیا دغسې دغه کړۍ ادامه پیدا کوي دا ښه ده چې دا کړۍ نور ماته کړو که چیرې یو خواښ یې په خپلې نګور ظلم کوي مطمئن اوسه چې دا به بیا په خپلې نګور ظلم کوي او دا کړۍ به همداسې اوږدېږي راځئ چې دا کړۍ نورې ماتې کړو ښه ده چې دا د ظلم کړۍ ماتې کړو د دې په ځای د محبت کړۍ وغځوو دا ژوند د محبت لپاره کم دی نو نه پوهېږم چې نفرت ته اوزګارېږي خلک څنګه زموږ دونه ژوند نه ده چې موږ راځو په دې کې نفرت کوو له دې کې غچونه اخلو قصونه اخلو دونه ژوند نه لرو دا لا د محبت لپاره ډېر زیات کم دی
بله وای دا ژوند د محبت لپاره کم دی حیرانیم چې نفرت ته اوزګارېږي خلک څنګه په دې کې یو ډېر لوی پند پروت دی البته که څوک یې عملي کړي په دوهم خبرې وکړې چې کله یو خواښ یې په انګور ظلم کوي دې ته څه کول پکار دي را به سو مقابل لوري ته که چېرې یو انګور باندې ظلم کېږي هغه له یوه بل کوره راواده سوې ده هر څه سره نابلده ده دې ته په نوي کور کې ټول شیان نوي دي په دغسې وخت یوه خبر له درور نه اوري یوه له خواښې نه اوري یوه د لیوره ښځې نه اوري دغلته دغې نوې ناوې ته دغې نجلۍ ته څه کول پکار دي چې خپل ځان له لاسه ورنه کړي خپل مهارت لکه څنګه چې لري له هغه نه کار واخلي او ژوند ته دوام ورکړي که څه هم په دې باندې له هرې خوا نه پامه خبره باندې ګزار کیږي دغې نوې ناوې ته څه کول پکار دي
مظلوم او ظالم دواړه ګناهګار دي ځکه چې ظالم ظلم کوي ګناهګار دی او مظلوم په دې ګناهګار ده چې ولې پرېږدي په ظلم وشي نو که چېرته یو نوې ناوې راودېږي او په هغې باندې د ظلم کیږي او دا چوپ پاتې کیږي دا د دې ګناه ده ځکه چې انسان ته هیڅ وخت د هغې حق ورکول کیږي نه د حق به باید وغوښتل شي او کله چې په یو چا ظلم کیږي دا باید تحمل نه کړي ځکه د دې حساب عمر نه کیږي دا زموږ وجود چې ده دا زموږ نه ده د خدای پاک یو امانت دی چې موږ ته یې راکړی او د دې سالمه ساتنه د موږ د روان ساتنه زموږ د جسم ساتنه دا په موږ باندې فرض ده نو که چېرته موږ ظلم تحملوو په دې کې د دې په ګناه کې موږ شریک یو موږ ګناګاری یو او هیڅ وخت باید ظلم تحمل نه شي د دې په مقابل کې باید انسان راپورته شي او مظلوم باید همیشه نه واوسو چې زه یې تحملوم اوس په ما خوښې یا بل هر هغه څوک دي چې ظلم کوي او باید زه یې تحمل کړم دا سمه خبره نه ده خو ښه خبره یې دا ده چې د دې ظلم په مقابل کې موږ څنګه راولاړ شو او څنګه مثلا ورسره جوړ جړای وکړو. مثلا کینو په یو مسله کې چې مثلا زما خوا کې د مخ سره همیشه جنگ او جنجال کوي، څومره ښه ده چې یو ورځ ورسره کینو او ورسره بحث وکړو چې په څه باندې هغه خوشحالي کې هغه کار وکړو. مطمئن یم چې اکثریت خواخی هم دا نه غواړي چې یو څوک کور ته راولي او ټول هدف یې دا اوس چې په هغې باندې یوازې ظلم وکړي او خپلې عقدې پرې خالي کړي. هغه به هم خامخا ډېرې زیاتې هیلې له هغې څخه لري، ډېرې ارزوګانې به لري، خو صرف غوښتنه به یې دا وي چې هغه احترام شي. زموږ په ټولنه کې اکثریت خلک د احترام وږي دي، ځکه چې هغوی ته احترام نه دی شوی. نو که چیرې یو نوی ناوې راځي او مقابل لوري ته احترام کوي، دا به د دې د سکون او د آرامښت سبب کیږي. نو دا احترام دې کوي او دا مثلا په دې کې کم نه راځي څوک. خو که چیرې پرې ظلم کیږي، زه نه وایم د هغه ظلم په مقابل کې دې هم آرامه اوسي، باید پوښتنه وشي چې ولې په ما ظلم کیږي، ولې مسله څه ده. نو کله چې دا پیدا کړو چې ولې په دې ظلم کیږي، بیا هغې ته الله را پیدا کول هم ډېره اسانه دي. نو که کینی او دغه مسایل حل کړي، دا به ډېر ښه وي. ډېری مسایل موږ په خبرو کولو له یو بل سره په مشوره کولو حلولی شو، خو ډېری زموږ په ژوند کې چې مسایل دي، په هغې باندې موږ مشوره نه کوو او خبرې نه کوو. مثلا له خواښې سره نه کینو چې ته له ما نه څه غواړې، زه له تا څه غواړم، کوم شیان باید زه په نظر کې ونیسم، ستا په کورنۍ کې کوم شیان ارزښتونه دي. په دې باندې یو څوک چې نوی کور ته ودیږي، باید په دې هر څه باندې پوه شي چې په دې کور کې کوم ارزښتونه دي چې باید زه ورته توجه وکړم، کوم شیانو په مقابل کې د دې کورنۍ غړي اساس دي باید چې زه یې په پام کې ونیسم، کوم شیان نه دي ورته ارزښتونه. نو یو نوی ناوی که دغه شیان په نظر کې ونیسي، زه مطمئنه یم چې هم به د دې ژوند جوړ شي او هم د دې د کورنۍ هغه خوښې چې کوم خواستونه ورنه لري، او هم به دا وکولای شي یو ښه ژوند جوړ کړي.
کله چې په یوه کورنۍ کې د ښځې لخوا په ښځې باندې ظلم کیږي، دغلته بیا نارینهو ته څومره زمینه مساعدېږي چې دوی هم خپله زورواکي په ښځې باندې عملي کړي؟
ډېره زیاته، ځکه چې سړي بیا په دې باور کېږي چې دا ښځې خو بدې دي، راځي چې موږ هم ظلم پرې وکړو. یعنی تر دې حده ښځې بدې دي چې هغه نشي کولای په خپل منځ کې جوړجاړی وکړي، له یو بل سره سم برخورد وکړي. نو دلته چې زمینه ورته برابرېږي، مثلا که یو نګور نشي کولای له خپلې خواښې سره جوړجاړی وکړي، زه مطمئنه یم چې د هغې خاوند ته هم دا یو زمینه برابرېږي چې یا زما په مور کې مشکل ده او یا هم زما په میرمنه کې مشکل ده. چې اکثریت وخت به فکر دا کوي چې زما په میرمن کې مشکل ده، ځکه له مور نه خو به دا یو کامل شناخت لري. نو ډېر بد هواغب لري، د ښځو په وړاندې ډېر بد نظر پیدا کوي. دې ته زمینه برابرېږي چې ښځې ډېر څه د لاسه ورکوي د سړیو له طرفه.
په لنډو ټکو کې د نتیجه ګیري په توګه د خپل مرکه سره راټول کړو، هغو میرمنو ته یو څه ولرو چې دوی یو په بل باندې خشونت کوي، یو له بل سره تاوتریخوالی کوي.
دا ژوند زموږ او ستاسو د مینې لپاره ډېر کم ده، او که چېرته موږ مینه کوو، زه مطمئنه یم چې موږ به هغه اصلي سکون او آرامښت ترلاسه کوو. کله چې نفرت کوو، کله چې یو بل سره جنگ کوو، شخړې کوو، قصونه اخلو، اولین سکون چې اخلي د مقابل لوري څخه نه اخلي، له موږ څخه یې اخلي. زموږ اروایي اړخ به متضرر وي، زموږ روان به متضرر وي چې په هغه چا ظلم کوو. او که چېرې مینه کوو، محبت کوو، اولین کس سالم اوسي هغه به موږ اوسو. نو د بل چا دپاره نه، راځئ د خپل ځان دپاره مینه وکړو.
بله، ډیر زیاته مننه. تاسو ژوند دې سلامت اوسئ.
همچنین نن تاسو مننه، سلامت اوسئ.
قدر منو دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون جهال شینی منړی خبرونه پای ته رسو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر لمغ سره شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمیره لمغ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 8 1. دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا خي چاري.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio. درسي ساعت
تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام ورځ مو په خیر. لازادي رادیو څخه مو درسي ساعت ته هرکلی کوم. ګرانو زده کوونکو، تبه نن په درسي ساعت کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګي او جغرافیا تدریس شي. یادونه کوم چې د خبرونه درسي مواد د لرن افغانستان تعلیمي موسسه چمتو کړي او لازادي رادیو خبريږي. د لسم ټولګي زده کوونکو په تیر درسي ساعت کې ولوستل چې ځنګلونه د فوتوسنتیزس د عملیې په واسطه له هوا څخه کاربن دای اکساید اخلي او په هوا کې اکسیجن آزادوي. بل ګټه دا ده چې د ځنګلونو موجودیت د نادره ژویو لپاره یو امن چاپیریال دی. نن به د طبیعي جغرافي په برخه کې یو جالب باس ولولو. دا درس آتش فشان یا اور غورځون کې دی. نن به خونکي هغه عوامل ته بیان کړی چې د ځمکې په ځینو برخو کې د آتش فشان لامل ګرځي. دا چې آتش فشان د ځمکې لپاره کوم آفات او زیانونه له ځانه سره لري، نو دا به خونکي مبتدا بیان کړي.
اور غورځون کې یا آتش فشان، تاسو په هیڅ شي اور غورځون کې څه دی او څنګه رامنځته کیږي؟ اور غورځون کې آتش فشان د ځمکې د ننه طبقه مګما د اورینو مدارونو پورته خواته راتلل دي چې د ډېرې لوړې تودوخې، فشار، کیمیاوي او فزیکی بدلونونو له عمله له ځمکې څخه راوځي او د ځمکې پر مخ بدلون راولي. په لاتیني ژبه کې آتش فشان یا اور غورځونکي ته ولکانو یا ولکان وایي. اورښندونکي توکي په ډېر لوړ فشار سره د ځمکې دننه طبقو څخه راوځي. ځینې وخت په وچ کې مخروطي ډوله غونډۍ جوړوي او په لوړ غږ سره چوي، او ځینې وخت له کومه ځای څخه چې آتش فشان راووځي یا مګما مواد راووځي نو بیا تر ډېره لرې ځای پورې پراته وي. د اور غورځونکو له خولې څخه لوګی، دودان، ډبرې، د اور ټوټې او ویلې شوي ټینګ توکي راووځي، څلورو خواوو ته خپرېږي. د هغو مخې ته چې هر څه ورشي د ډېرې تودوخې له امله ویلې کوي. د دغو تودوخه د سانتیګراد له 200 څخه تر 1200 درجو پورې رسیږي. اوسپنې، ودانۍ، ځنګلونه، موټر او تیږه چې په مخه ورشي له منځه یې وړي، ویلې او سوځوي یې. دغه خوځن خوټېدونکي توکي لکه د بهیدونکو شان پر مخ ځي چې لاوا ورته ویل کیږي. رنګ یې تک سور یا سپین یا نارنجي وي. کله چې آتش فشان په فعالیت پیل وکړي نو د اور د شغلو رنګ یې سپین وي، نارنجي وي او یا هم سور وي. ټینګوالی یې زیات وي. د اوبو په شان وي چې بهیږي، خو د اوبو په شان نری نه وي. بهیدل یې د اوبو په ډول دي، اما غلظت یې ډیر دی، نو ځکه بهیدل یې کرار کرار وي. نو ځکه د ټینګوالي له کبله ورو ورو پر مخ ځي. د چاودنې پر مهال له اور غورځونکو څخه د اور لوبې په شان سره او تاوده توکي په بېلابېلو کړیو کې بهر پرېوځي. څه وخت چې آتش فشان په فعالیت پیل وکړي نو د اور لوبې په شان تاسو به تصویر کې ووینئ چې یو ډول شعاع وي یې د آتش فشان څخه په وجود راغلی دي. دا د اور بڅرکې غورځوي او دا د اور ټوټې دي، د اور برخې دي، د تناوو و رسیو او د یو شعاع په ډول معلومیږي. د آرام سمندر ختیځ او لویدیځ ته ډېر داسې ځایونه شته چې د جیولوجي په بېلابېلو وختو کې فعال او تاوده اور غورځونکي وو. لکه څنګه چې جاپان زیات اور غورځونکي لري، همدارنګه د آرام سمندر بغلو ته هم ډېر د ساحې وي چې د وخت په جریان کې دوی د ځانه څخه فعال آتش فشان درلودل. له همدې عمله د آرام سمندر غاړې د اورینو کړیو یا فایر رینګس په نوم یادوي، چې ځینې وخت د لرې ختیځ ټاپوګان، کمچتکا، هوایی او د امریکې لویدیځې غاړې هم پکې راځي. یعنی په هماغه ځایونو کې هم دغه ډول آتشفشان په فعالیت پیل کوي او آتشفشان څخه د لومړی د مګما وروسته د لاوا په شکل مواد بهیږي او هغه څه چې رامنځته کیږي هغه د طبیعت تاوان دی، لکه زیاتره وخت ځنګلونه د آتشفشان څخه له منځه ځي او زیاتره وخت چې کله آتشفشان فعالیت پیل وکړي د زلزلې باعث ګرځي. نو په مجموع کې آتشفشان چې دي د طبیعت لپاره تاواني او ضررمن دي. د هند سمندر، د اطلس د سمندر، د تیمور ټاپوګانو، چاوا، بالی ټاپو، د مدیترانې تر غاړو، په تیره بیا د سیسلی او وزو شاوخوا او په ایران کې د ازور او کنری ټاپوګان ټول په تیر وخت کې اورغورځوونکي وو. د آیسلینډ اورغورځوونکي په کال 2012 کې دوه ځله فعال شوي دي. په 2010 میلادي کال کې دوه ځله دغه فعال شوی دی چې د هیواد د ککړوالي سبب همدارنګه د اروپایي هیوادونو الوتکو پروازونه له خنډ سره مخامخ کېدل. 2010 میلادي کال کې د آیسلینډ آتشفشان دوه ځله په فعالیت پیل کړی و.
د اورغورځونکو یا آتشفشان په برخه کې مول وستل چې د نړۍ په ځینو سیمو کې آتشفشان همیشه فعال وي او د کال په بیلابیلو وختونو کې راوځي. ډیر کله د آتشفشان لامل د ځمکې په تل کې ځینې مدني تشې رامنځته کیږي او دا تشه بیا د زلزلې لامل ګرځي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځی لا ازادي رادیو پایلې کی دا خبرونه هر ونی لا شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو لا ازادي رادیو
خبرونه په دې برخه کې د یو لسم ټولګي د جغرافي واردی. تیر هفته د نفټو په باس کې په دې پوښو چې کله نفټ له څاره وېستل شي نو ترینه څو ډوله مشتقات تر لاسه کیږي چې دغه ټول مشتقات د انسان په ژوند کې خورا ارزښت لري. نن د طبي زیرمو د درس په سلسله کې قانون او انرژي لولو. په دې برخه کې لومړی خونکار راته د اوبو د منابعو په برخه کې معلومات راکوي او دا برته وي چې د اوبو او نورو کاني زیرمو څخه د برېښنا د تولید ترمنځ څه فرق دی. په دوام به دا وورو چې د افغانستان د اوبو منابع د برېښنا د بندونو د جوړولو لپاره څونه مناسب دي.
موضوع قانون او انرژي. قانون او انرژي د حالات څرنه الف اوبه د افغانستان سندونه د اوبو د برښنا د ترسکولو ډیر ښه سرچینې دي، ځکه چې د افغانستان د سندونو اوبه تیزي او کېدلای سي چې په هر سیمه کې خړوبې پر جوړ سي یا ځړوبې پر جوړ سي. له دې پلوه یو شمیر هغه بندونه چې په خوا د برښنا د تولید لپاره جوړ شوي وو کافي دي او باید چې د برښنا د انرژي تولید لپاره د سندونو څخه لا زیاته ګټه واخیستل شي، ځکه چې حرارتي برښنا له ځانه څخه مصارف لري، ضایعات لري او د کاربن تولید ورسره زیاتیږي. خو حبیزه برښنا هیڅ نوه مشکل نه لري او بېله مصرفه برښنا ده او د دې ترڅنګ هیڅ ضایعات له ځانه سره نه لري. نو په هر هغه هیواد کې چې اوبه زیاتې سندونه پریمانه نو باید د حبیزه برښنا څخه استفاده زیاته کړي، بندونه جوړ کړي، توربینونه پر نصب کړي او د خپلې سیمې د آبادولو په خاطر څخه استفاده وکړي. همدارنګه هغه توربینونه چې د اوږدو کلونو په ترڅ کې ورڅخه کار اخیستل شوی ویجاړ او اصلاح شوي دي، لکه د کجکي د برښنا بند فابریکه چې اوس استهلاک شوی ده. هغه موده چې د نوموړي شرکت لخوا چې دلته د برښنا فابریکه جوړه شول وخت ټاکلی و چې دغه فابریکه 15 کاله استفادې وړ ده، وروسته باید نوی سي، باید ترمیم سي، باید تغییر پکې راوستل سي. اوس یې په 10 کلونو لا زیات وخت کیږي چې تیر سوی دي، اما هغه ترمیمات چې باید وسي هغه نه ترسره شوي او د بند کاسې هم له رسوبي مواد څخه ډک شوي دي. د اوبو حجم هم کم سوی دي، ځکه چې هلته خټې و ډبرې و نور څه داسې شته چې دغه بند یا دغه کاسه لکه د دالیه بند یا دالیه کاسه یا د کجکی بند یا د کجکی کاسه دا پکې دل غواړي تر څو ډیر اوبه ذخیره کړي، نو ځکه بیا رغولې ته کلکه اړتیا لري. با بعد د هیواد په ځینو ولایتو کې د برښنا د تولید لپاره د باد له انرژي څخه کار اخیستل شوی دی، خو ډیر لږ. حال دا چې په هیواد کې ډیر موسمی بادونه لګیږي، لکه د هرات او نیوروز په ولایاتو کې 120 ورځنی بادونه، 120 ورځې هلته باد دی، او کولی شي چې د بادي برښنا پکې وڅرخوي. که چیرې په هیواد کې د باد له انرژي څخه د استفادې لا زیات امکانات برابر شي، د باد له انرژي څخه به لا زیاته برښنا ترلاسه شي. خو یو مشکل دی، هغه دا چې د بادي برښنا کومې دستګاوې چې دي هغوی زیات مصرف لري، زیاتې پیسې غواړي، نو ځکه د زموږ اقتصادي حالت جوړ نه دی، د بحران په حالت کې یو، مشکلات لرو، غربت او مسکنات زیات دی، نو ځکه دا ډول ترمیماتو او جوړښتونو څخه استفاده نشو کولی. د باد له انرژي څخه به لا زیاته برښنا ترلاسه شي او برښنا ته به د هیواد اړتیاوې پوره شي.
افغانستان کې د انرژي د تولید د سرچینو په برخه کې مول وستل شي، که څه هم د برېښنا د تولید په برخه کې له اوبو څخه څناڅه استفاده شوي، خو باد چې اوس په نړۍ کې د پاکې انرژي د تولید یوه ستره سرچینه ده او افغانستان ډیر بادي سیمې او دښتې لري، خو د انرژي د تولید په برخه کې پرې پانګونه نه ده شوې.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 تر 9:00 پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د 12 ټولګي ګرانو زده کوونکو درسي ساعت ته هرکلی راشي. نن به د ترانسپورت په برخه کې ځمکنی حمل او نقل یا ترانزیت ولولو. په دې برخه کې ښوونکی لومړی د ځمکني ترانسپورت څرنګوالی راته بیانوي، او دا به واورو چې ځمکنی حمل او نقل د یوه هیواد په اقتصاد کې څه ونډه لري، دا چې په افغانستان کې د ځمکني حمل او نقل په برخه کې څه اسانتیاوې شته، او ځمکني حمل او نقل ته څونه زمینه برابره شوې. نو د دې پوښتنو ځواب د ښوونکي په درس کې اورو.
د حمل او نقل د منظم مواصلاتي سیستم شتون د ټولنیز او اقتصادي صنایعو په ګډون پرمختیا بنسټ جوړوي. یعنی که چیرې موږ یو منظم هم نقل ولرو، دا په دې معنی چې موږ به یو قوي اقتصاد ولرو او زموږ صنایع به د پرمختیا په حالت کې اوسي، او په هیواد کې د ټولنیز اقتصادي یووالي د رامنځته کېدو سبب ګرځي، او د خدماتي موادو او اطلاعاتو د انتقال لپاره اسانتیاوې جوړوي. په ملي سویه سوداګري پرمختګ کوي، او له هغې سره یو ځای د پرسونل استخدام او عواید هم زیاتیږي، د ژوند سویه هم لوړیږي. د دې ډول زیربناوو شتون په افغانستان کې د ځمکې د جغرافیې جوړښت په پام کې نیولو سره چې په ځانګړو او جلا سیمو ویشل کیږي، د هم نقل اسانتیاوې په کولاده ارزښت لري. په تېره بیا د صنایعو پراختیا چې ده هغې پرته سنتي موسسو ته د اومو موادو او انرژي تولیدونکي مواد او د هغو تولیدات استاکي سیمو ته انتقالېدای نه شي، ډېر به ستونزمن حالت وي. د حمل نقل په قوي کېدو سره به د خلکو کارونه چټک شي، او په دې سره به وکړای شي چې خپل ورځني اهداف په اسانۍ سره لاسته راوړي. د منځنۍ اسیا په جنوب کې د افغانستان د جغرافیایي موقعیت په پام کې نیولو سره د تاریخ له ډېرې پخوا دورې څخه د یوې اوږدې مودې لپاره د ختیځ او لویدیځ او د شمال او سویل ترمنځ د سوداګرۍ اړیکو په تامین کې ډېر اهمیت لري. د دې تجارتي او فرهنګي اړیکو دوام د هیواد د ژوندانه د سویې په لوړولو کې د اقتصاد او فرهنګ له پلوه ډېر مهم رول لوبوي. له میلاد څخه مخکې په 14 پیړۍ کې د پوځي یرغل په پای کې د یونان او هند ترمنځ سوداګریزې اړیکې د افغانستان لاري تامین شوی وي. په لومړي میلادي کال کې د یونان بختري بادشاهانو په وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ اړیکو په تامین کې لوړ مقام درلود. بلخ ته هغې لارې د نشتېدو ځای ګڼل کېده. په همدې ډول د وریښمو او درملو لار چې د وریښمو لاره د چین د سینکیانګ ایالت څخه شروع بیا تر مدیترانې سمندرګي پورې ده 5000 کیلومتره اوږدوالی لري او د درملو لاره یا د لاجوردو لاره چې د منځنۍ اسیا او اروپا ترمنځ ده د کوشانیانو د امپراتورۍ په دوره کې له دې هیواد څخه تیرېده. نو له همدې امله د بلخ ښار د لویدیز اروپایي او ختیځ چینایي او هندي کالیو د تبادلې مرکز و. یعنې دلته به اروپایي چینایي او هندي اجسام تبادله کېدل، دغه د خرڅلاو مرکز و. د امیر عبدالرحمن خان د حکومت په وخت کې د نوو کاروانسرایونو آبادول او په هیواد کې د دننه د سوداګرۍ د محصول لغوه کېدل د سوداګرۍ او اقتصاد لپاره زمینه برابره کړه. انګلیسانو له کراچي څخه تر کوټي یعنی چمن پورې د اوسپنې کرښه وغځول، خو د هیواد خارجي تجارت ته پاملرنه ونه شوه. تر 1910 میلادي کاله پورې چې د 1908 لمریز کال سره سمون خوري ټول مسافرتونه په پلي ډول وو او یاوړل او راوړل د حیوانات په مرسته سرته رسېده. د هغې څخه وروسته په حمل نقل کې له عصري وسایلو څخه ګټه اخیستنه په چټکۍ واده وکړه. په 1909 میلادي کال کې د امیر حبیب الله خان په دوره کې د لومړي ځل لپاره موټرونه د دیملر له کمپنۍ څخه په ممبئی کې رانیول شول او په کابل کې په کار ولوېدل. و 50 تنه کارګران هم ممبئی ته واستول شول چې د موټرونو تخنیکونه یا د موټر تخنیکي کارونه زده کړي. په دې ډول د موټرونو شرکت د درباریانو یا د هم د شاده خلکو لخوا جوړ شو. تاسو په تصویر کې لومړني موټر وینئ چې د لومړي ځل لپاره جوړ شوی دی. د کاروانونو د تګ او راتګ لارې ترمیم شوې. د موټرو لپاره نوي سړکونه د کابل جلال آباد، جلال آباد لغمان، کابل جبل سراج، کابل لوګر او کابل غزنی ترمنځ جوړ شول. د ټول هیواد په ښارونو کې کاروان سرایونه د سرجیا رباتون په نوم په خلکو ودان شول. د دوو رباتونو ترمنځ واټن شپږ کرو تقریبا 18 کیلومتره وو. په دې سره سربیره د سندونو له پاس عصري پلونه د موټرو د تګ او راتګ لپاره جوړ شول. د امانیا په دوره کې او له هغې څخه وروسته ځمکنیو مواصلاتو ته زیاته پاملرنه وشوه. د سړکونو جوړول او د مواصلاتي کرښو پرمختیا یو لازمي امر وګڼل شو. څرنګه چې افغانستان په وچې پورې تړلی هیواد دی او سمندر ته لار نه لري، نو له همدې امله په هیواد کې د نننیو او بهرنیو اړیکو تامین لپاره د ځمکني او په دویم پړاو کې له هوایي ترانسپورت څخه اغېزمنه طریقه نشته.
په افغانستان کې د ځمکني حمل او نقل په برخه کې خونکي لنډه تاریخي سلسله بیان کړه او دا مول وستل چې د سیمې د نورو هیوادونو په څیر په افغانستان کې هم د ځمکني حمل او نقل لپاره کار ډیر په خوا پیل شو، خو تحولات د دې لامل شول چې دغه چاره هیڅ راز پرمختګ ونه کړي.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونې مهالويش ته غوښونې سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاره تاسو ته خبريږي.
ګرانو زده کوونکو، مننه چې له ازادي رادیو څخه مو درسي ساعت تر پای واورید. نو په دې تم چې په درسي ساعت کې وړاندې شوی درسونه د خوونځي په درسونو کې در سره مرسته وکړي، خبرونه هم دلته پای ته رسو. د خدای په امان.
کته تاسو دا خبرونه اوري او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره پز دا کړو کې مرسته کوي لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړي او په ژغې زبانه را خپل پیغامونه پریږدي. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپا دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19.25 مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور وشت ساعته